السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو د څلورو بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو افغان ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی.
As far as straight out war is concerned, we're ready.
حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخاوري او جرګه طالبانو ته لیږل کیږي.
د وساتت منځرتوب او خاموکه ولسی څنګه پروسا مکمل افغاني ولسی کړو.
د نړیوالې شدید ډیپلوماسي سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه به ختمه شي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام، نیمه نړۍ او د ګوډیا چار.
خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې جای شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکاره پاتې شي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو.
افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي. د سرات په اونۍ کې په افغانستان کې تر 50 ډیری فابریکې پرانیستل کیږي او د بیلاروس مستبد مشر لوکاشینکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډزې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي. د دې جګړې په اړه د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه له هم د طالبانو په لټه کې دي.
طالبان مثلا 400 امروز په بالای ورسولي
وسلوالو طالبانو د سهار د 4 بجو خواته له څوخو د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ. د دې بریدونو مخه ونیول شو او په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات دوام لري.
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه سند ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې. شاهین 259 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې قولي اردو بیان هني فریزایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوي دي. فریزایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالا مرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د ریزایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي. ریزایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوي فابریکې افتتاح شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه. د وویل چې درې تولیدي فابریکې پرون په هرات کې د نږدې 10 میلیونه ډالرو په پانګونه پرانستل شوې. په دې ترڅ کې د صنعت د اونۍ په ویاړ تمه ده چې د داخلي تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانستل شي. د سوداګرۍ او صنعت د وزارت په وینا په دې نندارتون کې به وطني تولیدات په 200 غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربیره چې د دې جګړې د درېدو شخ له هر لوري په چکېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبه په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل د بیګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فیر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8,500 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2,500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می په لسم وروسته تر دې په غزه بمباری شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهرچیانو ډزې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او له مخې د قانون پلي کوونکي افسران د فزیکی برید، د وسلو، جنگی وسایتو او ځانګړیو تجهیزاتو د استعمال په خاطر لا وشتونکو زیانونو پلي شرط بری ګڼل کیږي چې د هڅې قانوني تشخیص شي. دا لایحه د هغو پراخو تقنینی اجراتو یوه برخه ده چې په اپریل کې وکیلانو د ډیموکراسي پلوه غورځنګ د ځپلو لپاره تصویب کړل چې له مخې په دغه هیواد کې مدني حقونه محدودی شي او د آزادو اطلاعاتو ترلاسه کول ډیر سخت کیږي. په لسګونو زره کسانو د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاریونونه وکړل. د درغلیو تورې پورې کړ. د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه او ویې ویل چې بیا ځلي د انتخابات وشي، خو لوکاشنکا ادعا وکړه چې د انتخابات یې ګټلې دي. امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان زندانی کړل. یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ووژل شول او د اپوزیسیون مشره سویتلانا چخانوسکایا او یو شمېر نور مشران مجبور شول چې له بیلاروسه ووځي. او روسي خبر دا چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,500 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 2.5 سلو کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.5 میلیارد ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. د دو خبرونو د لوستلو لپاره د آزادی رادیو وی پانی آزادی رادیو ډاٹ کام ته ورشه. اوس به هم را شو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل پی بی اس ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې د افغانستان د سولې او ثبات په حق لوندې خبرې کړې دي. هغه دا غواخ کړي چې د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی ل پی بی اس شبکې سره په دې مرکه کې دا راستنګار کړي چې طالبان به د افغانستان سیاسي نظام چې پر انتخاباتو ولاړ دی ومني. ولسمشر غنی دغه څرګندونه داسې وخت کوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر له پیلېدو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی خورا زیات شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که طالبانو د تاوتریخوالي لار غوره کړې وي حکومت او افغان ځواکونه هم جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی له پی بی اس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې پرون دوشنبه خبره شوې طالبانو ته خبرداري ورکړ.
If they do not want peace and want to gain
که هغوی طالبان سوله نغواړي او هڅه کوي چې له پوزي لارې قدرت ته ورسیږي او یا دیکتاتوري نظام وتپی، د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به ګام پورته کړي او پریکړه وکړي. په خوشحالۍ سره چې په دغه سیو حالت کې به مسله د جنگ لارې هواریږي.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو په تیره کې دې ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی د قدرت لاس واخلي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې دی د سولې په لاره کې خنډ نه دی او دا هم ویل چې له انتخاباتو پرته به واک پرې نګدي. هغه طالبانو ته په پیغام کې ویل چې د آزادو انتخاباتو تر سره کول قدرت د رسیدو یوازینی لار ده.
دا هغه سیاسي خبرو کلی چې طالبان باید ومني همدا ده چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام اساس انتخابات دي. دا تر ټولو اساسي ټکی دی. نور موضوعات د بحث او خبرو وړ دي.
ولسمشر غنی د طالبانو په وړاندې د جګړې د تیاری خبرداري داسې مهال ورکوي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیلېدو څخه کم درې اونۍ وزي او تاوتریخوالی په دې هیواد کې خورا زیات شوې دي. طالبانو په څو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی او هڅه کړې چې تر لویو ښارونو پورې ځان ورسوي. خو آیا دا ډول فشارونه به په راتلونکي کې د افغانستان نظام له ستونزو سره مخامخ کړي؟ د تروریزم د چارو د کتونکو عارف سحر په باور طالبان به دومره وړتیا ونه لري چې رژیم ړنګ کړي، خو هغوی کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
اگر احیانا اساکر امریکایی ها به صدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج
که طول امریکایی زواکونه تر سپتامبر پوری افغانستان پا بشپل دول ووزی او طالبان اوربان تا غاره کی نگدی، طالبان با کونشی کولای حکومت رنگ کری پر هغه با پوزی فشارون ندیر زیاد کری. پا دی صورت که افغان حکومت او افغان زواکونه با کمزوری او ستونزو سر مخامخ شی.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د روان میاشتې په لومړیو کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلي ویلي و طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي، خو د هغه په وینا په تېر یو کال کې د ورځې په متوسط ډول له 80 تر 120 پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
آزادی رادیو ته خوږی است. ډیر ژر بعد دینی عالمان او قومي مخاوري او جرګه له طالبانو سره د خبرو په اړه مخامخ کینی. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي ښاغلی غنی له هغه وړاندې سر کله کړی چې له مخې دینی عالمان او قومي مشران طالبانو ته ورجرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادې او وضاحت غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو له ښاغلي غني سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس هم ترې هرکلی کړی. ښاغلي خپلواک د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمانو او قومي مشرانو جمهور رئیس غني ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
شي مقابل لوري ته حمله سي هر کله یو کړ او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشان د دوړو خو سره فهم دي موضوع باندې وګه کی هم د وساتت منځري توپ او هم وکول سي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسو.
خغل خپلواک زیاتوي د ولسونو د جرګه به مثبت پایله ولري او د سولې تراتلو لامل بشي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه د دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسی دي او ډېر ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې ویلي د سولې لپاره بشپړه اراده لري. جمهوری ریاست هم مني چې له دینی عالمانو او قومي مخابرو سره کتنه کوي. جمهور رئیس غنی لخوا د افغان حکومت د سولې ټول لیدلورې دوی ته تشریح شوی او په دې برخه کې د ولسی ملاتړ هرکلی شوی. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته پرمختګ سره مرسته کولی او له مخې یې تاوتریخوالی پای ته رسیدلی شي. د دې وزارت ویانده ناجیان وري
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مسالې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایداره سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته د راتلونکي جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی ورته چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی له طالبانو سره هر ځای چې دوی غواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. افغان حکومت بیا برعکس طالبان تور نوي چې د پردیو د ګټو لپاره یې جګړه روانه ساتلې او د بهرنیو عسکرو د وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده ور پاتې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤل هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولی شي په افغانستان کې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي څو د ښځو راتلونکی یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونځو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخي مسولې هیدر بار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوې خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او انجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او انجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللای. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
سازمانونه باید دې فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یو ور مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي لحاظ نه، د سیاسي لحاظ نه، او فرهنګي او
کلتوري فرهنګي لحاظ نه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوی د سپتمبر 13 نیټې دا لړۍ بشپړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غواګي استور بشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایتي ادارې د پښتني ملت پالیسي سیاستوالي بیګم نسیم ولی خان فاتحه واخست چې د ننګرهار پرچارواکو سربېره پکې د بیلابېلو قومونو استادو دینی عالمانو میرمنو او ځوانانو ګډون کړو. بیګم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټي خودونکو خان عبدولی خان میرمنو د باچا خان ګور و نو موري درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوی او د کلونی د عوامي نېشنل ګوند مشري هم په غاړه درلوده. تفصيل په دغه راپور کې لننګراره.
د بیګم نسیم ولی خان د فاتحې د مراسم د مې په 13 نیټه په جلال آباد کې د پخري افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې تر سره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربېره د بیلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړیو. د فاتحې په دې مراسمو کې د ننګرهار ولی زیول حق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان د پښتنو په ځانګړي توګه د ښځو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځیدلې و او تر اخیره په خپل مبارزه ولاړه پاتې شوې و.
دې په هغه وخت کې مبارزه پیل کړې چې په پښتنو ته په ځانګړي ډول ډېر مشکل وتی د یو کور نه د یو مور راوځي او هغه د خپل فایند حقوقو لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره کور په کور وګرځي او د بیداری پیغام د ځان سره ولري. نو مونږ ټول ورباندې
د ننګرهار ولایت مرستیالی حبیبی کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان داسې و میرمن و چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه خزه و په پښتنه ټولنه کې چې د مبارزه شروع کړه، خو د ټولو ستونزو مشکلاتو سره سره د خپل مبارزین لاس په سر نشو او تر څو نورې پښتني خويندې د دې په نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیگم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلې وه.
ما پېښور کې په دارالعلوم کې سبق ویلی چې دې میدان ته راووته نو وای چې اے پښتنو بچو، اے پښتنو ورونو، تر هغه پورې ما دا تور څادر په سر کړی دی چې تاسو کله ننګ کو نو بېز دا څادر چې دی زه به دا سپین څادر به په سر کړم. دا زموږ د ټولو نورو پښتنو لپاره یو ډېر لوی عظیم کردار ادا کا.
بیگم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیز کال د مئی په 14مه نیټه په 400 کې مړ شو. نوموړي په 1900 زیږدیز کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیګم نسیم ولی خاون خان عبدالولي خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي وه.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوال شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دین نه خینه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. اسرائیل تیر شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباری کړي او حماس هم د اسرائیل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان خپل اصلي مینو بي ځای شوې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. د غراز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرائیلو ترمنځ اوربند ملاتړ کړی دی. سپین مڼۍ وای ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون د شنبې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپین مڼۍ په بیان کې راغلی چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپل دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن لدې مخکې هم ورته څرګندونې کړي او د دې ترڅنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړي و د توغندوی بریدونو په وړاندې خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرائیل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د اسپین مڼۍ وایاندې جنساکي خبره لرونکو وویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنگټن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایدن د ادارې د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون وویل د اسرائیل او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې واشنگټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانوئل مکرون او عبدالفتاح السیسی سی و اوربند در رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلور ته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرائیل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پرچاو شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبې توغولي دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرائیل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مئی په 10مه پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شویو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 16 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 10 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وربشو د بیزای شو راپور ته تیر دو میاشتو کې افغانستان کې جګړو شاوخوا 15000 کورنۍ بیزای کړې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 کال له پیل راهیسې یعنې تیر دو میاشتو کې د ناامنیو له امله دغه کورنۍ بیزای شوې دي. د ډیر بیزای شوې د دریو ولایتونو د چپکې بغلان، کندهار او هلمند پام وړ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ خستلو ترڅنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپل مینو او کورونه هم بې ځای کړی دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 لمریز کال له پیل راهیسې د ناامنیو جګړو له امله شاوخوا 15000 کورنۍ په ټول هیواد کې بې ځای شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي د بې ځای شویو ډیری برخه د دریو ولایتونو دي.
موږ په دوه میاشتو کې شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای سي ولرو چې ګڼ شمیر دي نامنی لکبل خپل محلات پریخي دي او راغلي دي نور محلات.
دا په داسې حال کې د چې یو شمیر تازه بې ځای شوي کورنۍ له دولتي او نا دولتي مرستندوی ادارو او موسسو د لومړنیو مرستو تمه لري. د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ ځینې کورنۍ چې د دغه ولایت مرکز ته را بې ځای شوي وایي جګړو بې کوره مرستو ته اړ کړي دي. دوی وایي لس ورځې کېږي چې له خپلو مینو راوتي. عبدالوهاب او محمد داود
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګېدلې او دوکانونه یې سوځېدلې. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول پلې خوندي ښار ته راکډه سوي یو.
زندگیشان همونجا باقی بمانه و خودشان به ولسوالی به شهر پل خمری مرکز بغلان مهاجر شدن.
تر اوسه د کوم چارواکي یا موسسې له خوا هیڅ ډول مرسته له موږ سره نه ده سوې.
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وایي له تېر یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 3500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځای شوې دي. د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنې غوري، نهرین، بورکا، مرکزي بغلان، دند شهاب الدین او خوست ولسوالیو څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکړه شوې دي.
له شاوخوا زرو کورنۍ څخه چې موږ یې سروې وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پاتې نورو کورنیو مستحق او بې ځای شوي نه وو.
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځایه شویو د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلنی ډول زرګونه کورنۍ له خپل اصلي مینو بې ځایه کیږي. د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدای دایمي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
مولای زاده هم در لغمان ولایت زمون دو سو شپگ اتیا کورو معلمینو در قرغیو دولسوالی چی تو واری عدیزیم کردید در جمهوری ریاست تا او پارلمان شکایات و دفتر تا حتی وزارت معارف تا چې موږ عمرې غصب شوی د ګمبيري د قرغې ولسوالۍ د ګمبيري په دشت کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ. نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د ځای نه ویریږي. یا دې موږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریي دولتي ځکه د دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه دې موږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې دا پر شل شل نفرو باندې د یو یو نفر درولې دي. هغه د نماینده په حیث یو د پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي. هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بې وسه هغه سړی د شو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. هغه دا د داشتان وګوره موټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې کې رانیول. مظلومان حقونه ګټ او خوريوا اجري سلام او احترام
زاد ناتشون نسات پر در روزگان و درست خبر سرکون ما شکایت ها دیست دلول پلو شهر وقت پیل از من رغو رشیر در از مطلوانان کرایه بیشل ورده پینزه دسا و کالداری پر وست پاری غواری و در وست پاری در کرایه چیر نمسر پیری مدالارم دون خراب خانوی رکدی چه کرایه غواری زمین ریت سرار من نمایندگی و لاوری نیب لاوری نیب لاوری در از روزا پیل از من رغو رسوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې لاند خبرونه له احمد چی بار اورو
د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلور لوریو د مرکزی بغلان پر ولسوالی بریټ وکړ د دفاع وزارت خبر پانه کرا غلی دی چې د افغان ځواکونو په ځوابي بریټ کې 25 طالبان وژل شوی او لاستنه یې ټپیان دي. دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه سند ویلي. طالبانو هم تر اوسه د جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې. شاهین 259 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 159 فابریکې افتتاح شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې لمخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په مظاهره چانو ډېسي وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او روسي خبردا چې د یوې نوې څېړنې لمخې پر مزکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابر د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساينس پوهانو د امریکا د ساينس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یو څېړنه خبره کړې ده چې پکې راغلي دي د مزکی کوره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ نیولې او لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې لمړی د سپورت نړۍ لاند خبرونه خبريږي تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګډي اچار تفریح خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د پارا تکواندو دری ورزشکاران او ورسره روزونکي د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبو د ګډون په خاطر اردن ته ځي. سیالۍ به د مې له 19 څخه تر 23 پورې د اردن په کوربتوب ترسره شي. ذبیح الله حیدری به د سلور سلویخت کلاس، متین هوتک به د دری سلویخت کلاس او زکیه خدادی د ښځو په برخه کې د سلور سلویخت کلاس په سیالیو کې برخه واخلي. دغه لوبغاړي به سبا اردن ته ولاړ شي. افغان فوټبالر امیرالدین شریفی د قرغیزستان په غوړ لیک کې خزل لیدلی. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې نومته لوبغاړی امیرالدین